هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې شاوخوا 4 میلیونه او 800 هغه کوچنیو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په 11 ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې 2 میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوریږي، خو د ژمي په لومړیو کې د دې کمپاین بیا پایل به وکولی شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی، وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي، دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډېر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو نامزولو پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای یې د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 23% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبتې پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې وې په روان میلادي کال کې شمیر 4 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
هيله
د خزو د دلوري
د هيلي پروگرام دی برخه تموز فريده سيال هر کله کوم نن را سره په هيلي پروگرام کې هغه انجلې ملمنه ده چې دی د طالبانو په دوري کې یو کال خوانځي هم لوستي دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللې وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله زه
چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنی نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولوسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که اوم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلي چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلې، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کوه؟ هلته هم یېرېدلی چې والله طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادانې هم ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل، مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي، یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایي، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي، هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړلو امام هم راسره، دو دانې امګانې مې راسره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي، یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه امه مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم راسره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې امام زولې ده هغه به هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه، بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه، نه شم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وویلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وي؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوه؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې، ښه دې زده کولی شو بیا؟
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوه، یا کوم نام د مضمون لپاره را کوه، د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوه، په پښتو کښې را کوه، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو، بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه وو؟ تا وویل چې زه بې جرته مومه، بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي، یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې. یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکاري، بیا ول بې جرته وم. بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه، مونږ در ته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته. ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کوله. ما هغه استاذه هېڅکله به هم له یاده ونه وځي. حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه یې مونږ څومره ښه غیر تازانو بزیاد بکتار مونگا اتوالی مونگا امتونان زمونگا سنفیانم چویست سنفیان نوی زمونگا خواهی دو گوندی وی مونگا دی کورنی دی کاکالو داغا سیوی مونگا زیادتر طول سنفیان سمیمی وی راست را
سو مشروع که 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 ناسه دی مکتب که؟
مکتب که زیادتر از پا استاز چه که نوالا من بایتا زپا اصلا پسیم که وارا وی دکتو بنا چه مزا وارا دولی ما نغطه وی زکا زپا گجنوالی که پا مکتب که داخل کرم نو استاز دی دیل پار پا اول صف که که نوالا
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا و صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وځ د صدر ته ویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې چې ما درس نه یې ویلی استاذ را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې راسره زیاتره کومک کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې را ته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول رانه غټ و نو ټول به راسره درس ویلې او همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلې خویندو مې هم راسره ویلې ورونه مې هم راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایې چا اول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار راسره کوله خور مې هم راسره کوله خور مې او پلار مې زه ډېره منندوی یم ځکه چې ما سره یې ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څوم نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم درسره شته چې پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وې د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتما په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ را ته او یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ را ته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما در ته یو ځل هم وویلې چې زه بې جرأت وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونږ به مې چې وکړه یا مدرسې ته ملاړم همدا دعا به مې وکړه، خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدایه کاشکې دا شپه لږ ژر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد مونږ شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
نه هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص، هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا مې صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخیسته هغوی سره به یعنی چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو، استاد مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل؟ مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به مې داسې شور نخود و، یا به مې اسکرین یا جاله واخېستله.
هغه شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویې خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې د ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چه زده کړې چه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او ساته تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کښې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلې و، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم یې، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کښې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي؟
خونځي چې شروع شوی دی اصلا ما لا تر اوسه نه دی لیدلې، ځکه موږ کور سره چې نږدې د ملکه سوریا دا غوښتي نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي دغه کې دوم صنف درس هم ورکوي، هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی دی، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
زه خو ایمازون له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ د ژوند. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ، اعصاب یې ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې هم همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتماً یې ما ته راوړي، چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتماً، ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سم کړی لرو، ما خپلې خویندې پلانم لرو دي، خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شره پیا چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له خنځې او محروم شي چې ووم صنف ته ورسېدي هغه نشي کولای چې نور مکتب ته لاړ شي. هغه د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندې وساتي، خفه نشي، روحي او رواني وضعیت خراب نشي؟
پیغام می ورته ده چې موږ خپل درسونه په خپل کور کې وای، که هر کله اوس کې داسې مکتب مو شروع شي بیرته، نو کولای شي چې موږ بیرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه وای، او هیڅکله خپل د هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولای شي چې څو کاله بعد هم د هیلې بیرته راژوندی کړي. بیا نو زه دا وایم چې هیڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان سمه جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان خو یو بله پوښتنه وسته کله نه ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کلنه.
دیارلس کلنه، ډېره مننه کور دې ودان سمه جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری آورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رس تیرو یو او رس نده هر او رس منگه څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي، دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسېږي، دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شان یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو، د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هیڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی میلما د آزادی میلما د خبرونه تمو زنور یاس نوري هر کلای کوم. د خبرونه تمو داسې او څوک میلما کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلما نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا د غیر راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلا دغلته اوسېږم، یعنې ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د اداره ډیپلوماسي بخش ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې، او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره. د ټولو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې وو ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې وو، یعنې په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې وو. ډېره یو ښه دوره وو. پوهنتون مې دا اوس ویلې دي، بعد لږ نه هغه ته یعنې دولسم اسناد بس څوک اخیسته کنه، هغه یعنې ډېر ډسپل وړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستر می په دغه اوس په امارات کې ویلې راغلم تملیک دي سیاخ و دی خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سره دوه سمستر وایو او بدبختانه بدبختانه سه مایوس په دې اسناد هم تر اوسه نه ده اخیسته.
ولی مدیر په ځان سره لوړ زده کړو د مخه کړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه خو ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وي کنه ولی په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د کور شو نو اوس کار کړی وای ما یو خوان وسغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته بهتر معلومه ده سمخ یاغه کسان سره رشوت نه خوړل غلا نه کول او د حق نه خوړل یعنی د اوسې منصب ماش دی غیر د ډګرولی دومره ماش نه و دی غیر په ماش باندې موږ گزارانه سکوي ما وخت څه دولسم مخلص کړی او ما وخت څه زه وظیفه وکم یعنی وخت مې نسو پد پیدا کوي بیا په اخر کې تصمیم ونی ورس اول کې خدای دولسم اسناس یار چلره لغه ډیر دي یعنی مخکو کنه دوی یار څو دې احترام په سترګو ورته کتل چې دا دولسم پاس ده ورو 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 یعنی هغه لسانس مو يم سبا چې کوه هر څو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري ما وخت څه باید تنتو وایم ولی پدې څه ځا زما خوی نه یې زنور نشم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سې دې څه وګورې اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر ښه ما تجربه زیاته ده کومه کوم اسناد مینه و بیا ما دا اقدام وکم پنتون وویل هغه پنتون مش پاک سمستر وویل دوه سمستر پاتې شو لګړوډي وو ته اوس امارات سره غل بعد لګې نه بیا پنتونونه شروع سو بیا غا کوشش مو څه دوه سمستر نور مو وایو نو اسناد هم تر اوسه نه ده چې په پنتون پلاس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پونتون د وسم فعال ده دلته مو کوم رښتا ولسته
کوم رښتا فعال ده خو ما پاس فونه د کزینه ولپاره نه دی فیم لپاره نه دی نارینه ولپاره
اداره او ډیپلوماسي
اداره او ډیپلوماسي و
دا مخه خیده دا رښتا او آیا وست دا کار کوي دی رښې سره متړلې دا کار مخته وړي
بس تړلې دی او خو اس نه خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه موږ خو ستلو سره کار کوو کنه زه خپل د افلاق د فیمل د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګ په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزل لپاره مثلا کجې دغه پروژې نه برخمنې سي پزې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګ مثلا شوم حق له شوم له حقوق لرو موږ به څو سمګ په خپل په کوو د دې پروژې سي د خود کفایي لپاره
د ښه موضوع تاسو یادونه وکړل چې کلیوالي خزې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه څه دي دا یو جالب موضوع و د ورځې مخکې د اکتوبر 15 مده کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم په خپل اکسپانه کې لاند لیکلي دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزي په دې پوه دي چې حقونه څه دي کوم حقونه څه دوی باید برخمنې ووسی
اوس خو سمو غو تاسو کلیوالي خزي خو څه کوي یو ماشوم په دې پیګې څه حق لرم کنه خزي خو پیګې والی پدې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی ولی په دې سره خلکو رادیوګان یا وری تلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه د جمهوریت کې خوشې بازي برنامه به مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د خزي ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه خزي دعوت کولې دلته لوی تالار وو موږ به خزي دعوت کولې خزي ته به توفیه ورکول مثلا خزي ته به مې ستاسو ته حق لري مثلا خواند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څه په دې باندې پویو څه حق او حقوق لرم خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق اسلام مرکز دی غیر نه حنانه ډیر متبر کنه په یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړی کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوی یاست او تر ډیر مو آیا کاری چوکاټ کې د بی وسلو خزو سره مرسته کولې او ک په ټوله کې د لریو کلو او باندو له بی وسلو خلکو سره
په دغه سوال له سوالې په لره پروتو له سوالې کې ما د بی وسلو خزو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2000 نه راپدې خو موږ دغه خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بی وسلو خزو د یتیمانو او د کندو خزو لاسنیوي وکړو موږ باید وکړو په دغه 2000 نه راپدې خو په مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لري کلي باندې کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی
په کوم برخو کې مثلا کولای شو وي څه ډول لاسنیوي مو کړی دی په کلیو باندې کې خزي مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي
تاسو خو دې په دوه دوه سور دومره معلوم نه دي کنه پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لري پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګرځي، نه درته هم لري پرتو ولسوالۍ دي. ولسوالۍ د صدیقې او خزه سکوند کیږي، سره اقل که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري څه بل میړه بل واده وکړي. کلاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا نشته ضرورت لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، واوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مسکې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پیل حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. ولسوالۍ کې
دغه پروژې موږ تطبیق کړې دي، بیا کله هم څاری تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر دسه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي سدای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده کنه، سیاو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار شفاف ده، هغسې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې سره هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي، او دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاون لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دی ما عادت ته که نه تبعیض هېڅ خوند را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې، چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سي پیسې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، څه نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې سر ده. یعنی اوس په اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده، ټول مرستې ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کلی تبعیض نه خبره تیره شي، یو دا چې ډیر مستحق ده، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ورورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټول شمیرې دي، یعنی ټول ماته د خور نه وای، تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو زموږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله بل لږې زموږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار کنه، بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نم نظارت کولو سره موږ دا سروې کړی وو د خلکو په ځای دي که نه دي، زموږ بېرته دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، زموږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه دا ار خزه به دې چې خوشحالي نه به سپټه په لب زړل سپټه خدا او مې بخې نه لرله ستا سو بیا راځي ته موږ پښتنه کوي، یعنی دومره ښه خاطره موږ دې دوی لرو، یعنی بخې ټولې موږ ته دې سوال کا خواندې مندي قسم داري وای په څنګه وکي پښتنه وکي سو اوس خو نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې سزن سي کنه، داري و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي، دومره صمیمي دي د خلک
ډیر ښه. اغلی زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پتیری بیا د خزو لاس نیوای کوي، مخکې تاسو که هم لند یادونه وکړه له د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپک ماشومان لري، کوي شي راته وای چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي؟
ونو لري صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې هم دغه زمزم پانتونی ویلې دي سارنوالی او قضای وویلې، بل زوی مې د غاښو پرتیس دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وی او کل پانتونی ویل ادبیات درې، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي هغه کار کوي، نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي چې کار هم یو فامیل درپسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې چې دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و یو کال پانتونی وویل چې دغه هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم و یو کال پانتونی وویل، بعد لږه نه پانتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو، نو اوس مې ورته ویل چې ولو چلکی ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي هغه دې له زړه وځي، اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم چې هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پانتون وایي بیکاری نه، اوس هغه مت
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
دا یو لورکی خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او دا بله لورکی مې چې جامه درته وکړه سید دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم، نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایي، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم، هلته سره سخواکه
نن خپل خواخه ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست، او دغه د ټی ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مرستې رسولې دي په تیره بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته، مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیره بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی، یا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیدنه وکړو، شاید دوی نور څه غواړي، مثلا څه تقاضاوي لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی، موږ د هغونه نظارت وکړو، څه وایي ګورو، شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي نه کوي، واقعا کمښت راغلی، ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم شو کنه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي، مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده، موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو، مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه، موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي، مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده، موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي، خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد لغې نه ولسوالۍ ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنی تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي، چې موږ اوس ورس وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د تیلسو ته توضیح کړی دی. چهارمغز لري مثلا کومه مځکه څه شکلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د ښځینه وو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې، مثلا ته کوم کار کوی سي، باغ غواړي، مداري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړو.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی څه ده، د زنانه، خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري.
بله،
مالداري سره او مرغداري سره د دوی سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړی ده؟ مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي، که فارمونه مورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې مو هم ورسره داسې مرسته کړي دي.
تاسو باور وکړئ نورې صاحب، موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و، دغه بسلان سروې او انلاین سروې کابله بیا څه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږې ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زېږوي، خزینه وي، موږ ساتو د هغه بېرته هغه سې موږ ته مېږې سې غټ سې او نور بچې وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو رامیتر جوړې کړی، مثلا د دوه میګو نه یار یوه لس میګي، دوه لس میلې میګې، اته میګې تر جوړې کړی دي. او غوا هم څه ورکړی و، تاسو باور وکړئ څه هغه غوایې که خرڅه کړی ده، یا مثلا وخت پې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړی ده د هغې په عوض باندې میګې اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنی ډېره ګټوره و دغه پارت کې، د مالداري پروژه ډېره ګټوره و.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معمول ته سرته رسولی ده، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتو کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، یو کور کې سزت للی. مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند په کور کې، دې خپل لور ورکړی و، اته ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کنه مال ولې د لور خو دې څه نه ده، څه د پلار نه دی، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دای مور دې تا نه دې حق دې ته، ته ولې دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او میړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله، کنه صدا خپل منګل و، اخیر څه تللی و، منګل ته تللی و، ماته د منګل نه چهارمغز راوړی و. یعنی تا د ترینینګ په باره کې، یا تا د خبرو په باره کې، له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب، ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور خزی مثلا هغه مخکې سه مثلا خزی بتله په یو پروګرام کې به ګډون کول، کار به کول، خپل وظیفه به سرته رسوله، اوس هغه نصیب کول. یعنی د خزی حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلیو کې خو والا مخکې ښه و، مخکې ښه و، اوس بېرته مثلا په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځه باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق ده، سه مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو یوه نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ به م کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی و.
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دودو دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي. د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟ نوري صاحب،
ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه سره دغه ورکړه فکر ده کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی خدای نارینه نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي خزي منی
هم دا خبر ما کول. هغه د لومړني انتخاباتو چې د کډیجو ولسمشري انتخاباتو کې د ولسی جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې نو د انتخاباتو سره دا موضوع ډیر راپورته کېدل چې که خزو ته هر څومره آگاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولای هغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولای. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا د سیناریونه اوس اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه کې دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیره خزي په یو تاسو باور وکړي چې د خزي وسه د لری پروتول سوال نه په خپل د درای سنټر ته ځان رسوله.
بله
دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې درای ورکو. هغه یوانې منارینه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا علم یو جيد دوی را ز خپل ورته مې په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرا تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې داسې لازی وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاسې؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته خوږه خو خیر اوس اوس بیخي نه سوس خو د ښځو نه بیخي هغه خوږې خاطرې طرف سل سوی ما خوږه خاطره مې سوو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې په دغه وروستۍ په امارات کې څه کله دوی راغلو پانتونونه په ښځو باندې بند شو. یعنې موږ ډېره مایوسه وو کنه زموږ شخصي پانتونونه مو ویلې پیسې مو ورکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره دا خو ترخه خاطره
دا دا نه دا خوږه خاطره ده. څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم په پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو. یعنې ډېر د خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص که اسناد هم لا نه واخېستې چې بیرته بندیز ولګېدل نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
وویل. بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي تاسو یې لاس نیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولای شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولای شي په خپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هېواد هم کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي. هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتر د بس وسي څو څه ښځه حق غواړي اوسه غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایطو چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي. بس کمرو خو هغه به د الله له طرفه وي.
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل د ازادي ایمیل ما. او تاسو د نورو بریلیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې هم دغه څه چې د بیوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
I'm not afraid. شي.